خبراتي شبکې نسته، تقریبا 1500 داسې کور دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د طالبانو او ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ پرونی نشټې ته په اشاره ویلي، هر ډول نشته د دواړو هیوادونو په زیان ده. د ایران په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبی آسیا د سیمې عمومي رئیس سید رسول موسوی نن په خپل ټویټر کې لیکلي، د افغانستان او ایران خلک او نخبگان دي هوشیار وي چې هر ډول نشته د دواړو لورو په زیان ده. د نیمروز ولایت پکنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ نشته بیګا تر ناوخته پورې روانه وه چې دواړو لورو پکې له درنو او سپکو وسلو کار اخیستی. ایران وایي چې یو پولیساته وژل شوی دی، خو ځینې نورې ایرانی رسنۍ وایي چې دوه ایرانی سرتیری په دې جګړه کې وژل شوي دي. طالبان هم وایي چې په دې نښته کې یو پولیساته وژل شوی دی. نن د می میاشتې 28مه د لوږې په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو پر اساس دا مهال په افغانستان کې 28,300,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا په دولتي او نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د نړیوالې ټولنې د مرستو رسولو چارې نورې هم ټکنۍ کړي دي. خود طالبانو ویان زبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته ویلي د دوی له واکمنۍ دوه ورځې وروسته د هیواد اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو کمشتري وایي د حقوق کسانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هم بیرته خپل اصلي مینو ته ستنیږي. د ادارې نن یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي، یو ان ایچ سی آر د کډوالو او د ستنیدنې او ادغام د لومړیتوب په ساحو کې د کوربه ولسونو ملاتړ هم کوي. د ټویټ پر اساس په دغو مرستو کې د معیشت په برخه کې روزنه او د ښځو لپاره د فرصتونو برابرول شامل دي چې په خپله د ځانونو او خپلو کورنیو مرسته وکړي. په ترکیه کې خلکو نن یکشنبه د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې د رایو ورکړه پیل کړې ده. دا انتخابات د رجب طیب اردوغان او د هغه د عمده سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ دي. په پام کې ده چې نن مازیګر د رایو ورکولو مرکزونه بند شي او نتیجې وروسته اعلان شي. روسیه تیره شپه د اوکراین پر پلازمینه کیف بیا یو لړ هوایی حملې کړې چې د چارواکو په خبره داسې ښکاري دا پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته پر دې ښار د بې پیلوټ الوتکو تر ټولو پراخې حملې وي. دا حملې داسې وخت شوي چې د اوکراین په پلازمینه کې نن یکشنبه د دې ښار د تاسیس کلیزې ته چمتووالی روان دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلې دي.
په خو به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سره 4 کیلو اخسلې اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د ګکورو غریبي هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډیره خواري او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې خپل میرمنو سره بد چلند کوي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي.
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. که مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
که چېرته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم، ماته پیسې نه تېره کړې، ولې چې ته خجوري یې. عین باور مې نه درلود یوازې کې، نه دې خپل سره نه دې دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل، هغې
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر نکوما شو حاجی صاحب تاسو له راسم چا خیر لیدلای
ونی خدای دې خیر کی
څه پیخه ده
ډیره بدره پیخه ده حاجی صاحب
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاحي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل سوي و تر دریو کالو وروسته حاصلاتو ته رسیدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سخ کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سخ کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل اوس سبزیجات پکې کرل سوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د ستروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه په هغو مځکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د ستروسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جریب ځمکه پروس کال مونږ یو نیم لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سږ کال چې کم دی په درې نیم لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکیا موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پېره پېښو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په څلور ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل شوي شپږ لکه امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنار پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د ژړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایي ولسوالۍ په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې کرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوي او ګټه یې هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سه څلور کیلو اخسله، اوس په اوته کې لس کیلو یا پنځلس کیلو بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریاک په بدل کې دا شنې اجاره کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشي موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې سوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشټوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې سوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر اوسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو شلو کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیله یې درلوده چې طالبان به یې د تیرو شلو کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او ده ته یې د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو وکړي.
معمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت وسیدونکو وایي چې په وروستیو ولسو کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنر هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږ کال به یې د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکی قاری ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر څنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېخت ډیر بازګران هم نیولې دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروې کړی و، موږ ته داسې راپور دی چې 1.5 هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې د کوکنارو. نو اوس زمونږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زمونږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه موږ کړې ده تقریبا 1.3 جریبه ځمکه په ټول کاپیسا کې موږ محوه کړې ده، او مقدار چې پاتې ده زمونږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کیږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډیر کوکنار پکې کرل شوی دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې داده چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق داده چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چې وي. دوم، خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خرج خوراک باید ورکی. او سالورم هم د خپل خزه لباس او جامې باید برابر کی. او معنوي حق د خزه پر خاوند باندې داده چې خاوند د خپل خزه او میرمن سره باید ښه چلند وکړي، لکه څنګه چې الله متعال فرمایي چې وعاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزو سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي سی خپلو میرمنو ته د حقونه ورکړي؟
دا په تجربه خودل شوې دي چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپړې، خوراک، چکاک برابر کی. بیانو خپل خزته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادینو خزه او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپلو میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
ځکه معتادین خپلو میرمنو ته اگه کم حقونه چه اسلام دوی تا تاکل ایدی ورکی، چه پو عربی که یو مطل ده چه فاقد و شیء لا یعطی که شیء، اگه کسی یو شیء نلری اگه شیء تا تا نشی در کوله. نو معتادین خپل اخلاق نلری، نو دی سنگه کوله شی چه اگه اخلاق حق ده خپل مرمانو پورا کی. بل داره چه معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له میرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل ښځو سره رامنځته کیږي، دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې میرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي. کله چې په رواني تکلیف اخته شي، نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولای. او بل بعد پایله ای داده چې اکثرا د معتادین و میرمن متاسفانه بی سرپرست و بی سرپنا پاتی کیگی، او معتادین نشی که ولی چه ده خپل میرمن اغا جنسی غرایز پورا کی. پو بعض مواردو که کیدهشی بعد پایله ای داده چه ده دی معتادین و میرمن فحشا و منکرات و غلط کارونو تا مخوو کی. او بل داده چه ده معتاد بد چلند خپل خزه و مرمن سره بعد پایله بداوی چې په هغه کورانی کې چې کوم معتاد اوسیږي، د هغه کورانی فضا، د هغه کورانی بالاخره وضعیت و حالت په داسې یو وضعیت و حالت سره وي چې هلته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثره کیږي.
که معتاد له خپلې مېرمنې سره بد چلند کوي، په دې صورت کې یې مېرمنې ته څه کول پکار دي؟
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج و معالجه وکړي. د خپل خاوند صحي مراکز و شفاخانو ته معرفي کړي، د دې تداوی وکړي، علاج وکړي. ځکه هغه خو اوس مریض دی، نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا میرمن د خبره نه مني یا مرکز صحي ته نه ځي یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د داسې بدخوی معتاد و میړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اولا دا ده چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بل خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي تر څو دغه اعتیاد دوی پرېږدي. او بل دا چې د د معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولري، تر څو دوی په خزو باندې ظلم ونه کی، زیاته ونه کی. او بالاخره کچیر د معتاد او د خزو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی، نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د خزو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرومندانه فسخه رامنځته کړي.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي چې هغوی له خپلو خزو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي. بل دا چې حاکم نظام کولای شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کړي، او حاکم نظام کولای شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل خزو باندې ظلم زیاته او ناوړه چلند کوي، عملا د دوی لاس ونیسي، عملا دغه معتادین محاکم ته کش کړي، عملا دغه معتادین زندانونو ته واچوي، تر څو چې د یو طرف نه د اعتیاد نه لرې شي او د بل طرف نه د ظلم او زیاتی نه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو لاهور خان له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. د هیڅ څو ځله دوبۍ ته تللی او هلته یې ښه کاروبار درلود. وایي د نشول عمله یې ونسوی کولای چې په دوبۍ کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور زیاتوي چې ورونه مې ترماک شران او ښه ډېرې پیسې لري، خو زه د نشول عمله اوس دوی ته محتاج یم. دا چې لاهور لومړی نشله څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
نشې نه مخکې مې د نجارۍ کاروبار کولو، نو دا شیان خو په افغانستان کې زه ډېر وو. نو داسې ملګري مو یو مکتب و، یو مکتب ته به تللم، د شپې به لاړم، به نشه وکړله، دومره به وکړي چې خپل ځای ته به راورسېدم. بس پر پروت بو مطلب ہم لاسر ما سحر بچے جک شنما خالی مو پسار وا بوٹو نم بو خو انداسے بو پروت نم ایزا شوے بو ما نو یہ رے دیکھوانا لگ لگ ہاں ہاں نن تا سرا کڑی سبب سرا کڑی اخر میں جان سرا پڑے وا سرا ہاں پڑے بو بیام اللہ سرا دی ہاتھ ورا دی کولا لگ لگ ہم بس کولا جی کور نے باہر کلم ہو بیا میں نہ کہ دلا متا سو ہوا خو وا ورے دا پلا نہ کو ما خیر دے نن نن کڑی دی بیا داسی نہ کو ما کنا ہن نے کو دا پرے دا کو تے بیا پرے دا ور ما کسان بیرا کلو چھ بیا نہ کہ بیا ب بیا کہ ز بیا پلا گیا ہوں یا مل گئی سر وخت ما کلا کلا ما مزدوری کو لا تب تیگو موٹر بڑا کول دو نہ پیسے ب پیدا کول چھ من خبر مواد جان تب پیدا کڑی ہوئے کبیا بنو مل گئی ہو کلی گڑی رو گرا یا بیا وتا واتل نه او تم بو اس یا نه خو سی ګرته سره څکم ما سره خو نه چار شتا دی او نه پین سره شتا دی نه یوار په سره شتا دا بعد خاطر او چې کله می مور نه کېدله ما سره دی ویره په دارک نه او کچی ته خپل خپلوان ته ورغله هم ما ته پیسې نه تیر کړی ول چې ته خو جوړی یې اینه باور نه درلو دی وځي کې نه دی خپل سره نه دی دو سره نو یو ډاکټر ته ورغلم ډاکټر ته می مور بوتل دا یخت می وای چې ډاکټر صاحب دومره یو خدای دې پاره کوشش سره وکا اکسیجن پیدا کا اکسیجن پیسے نہ در موچی بیچ اکسیجن پیسے نہ در بے بسا وہ چوم بسا رہا سے کتا وا کسے کے ماسا سایہ وہ تھا ملاش والا روپئے نہ دو بیٹا بیار آگلم پاردان کے مت کے دھول اس کا کار وکڑ دو میم یو رو جرمنی کا راڑ دو بل روڈ میں دے دکان کہی بل روڈ میں دے نن بہی کہی بس یو زون دا سے پکی گردنا کورنے خود مون اسٹڈی شیوی دی جنگونی رن اسٹڈی شیوی دی پہاڑ رن اسٹڈی شیوی دی پلان میں ڈزون کڑی دی جنگ میں وسارا کڑے دی وہ تو پک ڈزون میں پکڑی دی بی جان تک کور کوٹارا کڑا سے بس کوٹی تو اسے گا مون تو پاس نہ رکھے جی چیز مول نہ وہ گوری گاٹے گاٹے بڑی دی یہ دوی نہ تو مشا جما یہ دوی نے مو گاٹ بڑی وا کمانا شان نو کڑی کنا ما بڑی ری پیسے دے لو دے والے چکر بچ مانا شا وکڑا چ 70 روپے بر سارا اے پنا شیم بو ور کڑی 70 روپے بر سارا اے دے ولان بو سارا او چکرم بو والے گزی دے لو بو بازارو تا بس لو دے کور غم نو ورسے او زل دا دبی تا لاڑی ما دین یارے استاد ہے ما دے پلاستر استاد ہے ما خو بس ما تو لخبر لا سا بیا کڑی بو یا کڑی جی
ایا په هدا لاست ایا په هدا لاست چې اعتیاد ناروغ په جراحي عملیاتو سناوړ غیز لري په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امر خیر خبري واورو
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنه کوي یو لغو جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا د مریضان وختي د هات جراحي بطن ناروغی اختشی چون انالجی کاخلی تشخیصی لوحه تغییر خوی مریض آسی درد چه باید ولری نیلری یا هم به خمار آرد که دیر شدید درد لری چه دا اکثرا یا داخله بطن لجرایی بطن سره مشکوک ولیسی او حتی آکیده ایسی چه منگه داخله بطن د جراحی بطن په شکل واسکو یا عملیاتی کو او لبلا پلاو اکثرا دا ناروغان د کم انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري د درد احساس کوي فشار را ټیټیږي د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي په څنګ د دې کې یا ډیر زر راویښیږي په وخت د عملیات کې او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک او یا هم انستیتیک دواگانو ته ضرورت لري چې دا خپل په خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو کارندوی هم کوي شي
ایا په هدا لاست
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی یې زاړی خو میرمن یې په کور کې نه ښکاری دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
ایمان، 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 ایم
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلې.
خیر له کومه شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه هم چا خیر لیدلی؟
ولې خدای دې خیر کړي.
څه پیښه ده؟
ډېره بده را پیښه ده حاجي صاحب.
سمه خبره وکړه، څه کیسه ده؟
بس نو څه درته ووایم، ستاسې د لور د لاسه سم لیونی شوم.
څه شی؟ زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوي دي؟
بېرته په همغه مرداره مل اخته شوه.
په کوم مرداره مل؟
بیا یې روین شروع کړل.
څه شی؟ بیا یې روین شروع کړل.
نو تا خو علاج وکړه، بیا یې څنګه روین شروع کړه؟
یو وار نه، درې ځله مې علاج وکړ خو بېرته په اخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده، خپلې روین وایي. د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی، خدای به خیر کړي.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم. ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده. بس نه مې کور او بچیان پرې روزلي دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه، یو څو ورځې یې دلته راوله، فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم، زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی، موږ به یو چاره وکړو.
او زویه، ته اندېښنه مه کوه، موږ به یو چاره وکړو.
هره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ. زه نږدې ده چې لیونی شم. یوازې د دې په غم کې نه یم، وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي؟
حاجي صاحب، امکان څه مانا؟ ډاکټر راته وویل چې خامخا پې اخته کېږي. زه نشم کولی چې یوازې د شفیقې په خاطر اولادونه په سرې تناره کې واچوم.
خیر دی بچیه، ته یې راوله، دا ځلې زه په خپله علاج کوم.
سمه ده، راولمې، خو تاسې به یې ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي.
ته بیا غمه اوسه، دا ځل موږ پام ورباندې کوو، انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي.
سمه ده، دا یوه موقع بله هم ورکوم، خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. زه نو لاړم. خزی وا خزی، چیرې؟
څه وایې؟ دادی دلته یم.
هلته هلک ژاړي او ته دلته په غوجله کې ناست یې. ته اصلا دلته څه کوې؟
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه وو. ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پې پوخ کړم.
نو په غوجله کې کله واښه شته؟
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې.
دروغ مه راته وایه، رښتیا ووایه، دلته څه کوې؟
ما خو درته وویل چې په واښو پسې راغلم.
د پاخور کې کڅوړه د څه شي ده؟ ته ودرېږه، زه یې وګورم.
څه کوې؟ هسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده.
کاکا، بس پوه شوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي.
په څه شي پوه شوې؟
یعنی ته نه یې خبره؟ پله ورته وګوره، دا څه شی دي؟ تا بیا هیروین شروع کړي دي، ته هېڅ شرم نه لرې؟
بس یو دود مې ووهه، ډېر نه.
دروغ مه وایه، هیروین یو دود او لس دوده نه غواړي. که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله. ته څنګه مور یا؟ هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې.
خیر دی، بیا نه څه کوم.
نه نور، ستا په خبره باور نشم کولای. څو وارې مې ستا علاج وکړ، خو ستا سره نه دي ځان، نه دي کورنۍ او نه دي بچیانو غم دی.
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم.
بس بس نور، دی یوه خبره هم نه منم. څو وارې دې واده راسره وکړه چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم. خو بېرته هغه ته یې او هغه د هیروین دي، دغسې نه ده؟
هو داسې ده.
ماشومه خو نه یې، د درېو اولادونو مور یې. یو ماشوم خو د په خېټه کې لا پوډرې شوی و، اوس دا دوه نور بچیان هم پوډریان کوي.
خیر دی، دوه نور ماشومان خو روغ دي.
نه داسې نه کېږي، بس پر ما طلاق یې.
خیر دی، دا سل مې وبکه، بیا داسې نه کوم.
نه نه کېږي، ته هم ځان تبا کوې او هم زما کور او بچیان.
وی خدایا، ژوند مې تباه شو، د غم لړلو نه شو، خو زما کور تباه که.
بس دی، نور د ژړا ځای نه نیسي. که اول ځل نه پوهېدې، وروسته خو ډاکترانو پوه کړې. څو ځله دې علاج وشو؟
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم، ما خپل کور په خپله خراب کړ. واړه واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول.
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.